رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام قدرمن اوریدونکو زنه شب آشنایم د دومې پښتو خبری خبرونه په پایل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د اندونیزیا د حکومت او دینی عالمانو یو لوړ پوړی هیئت په کابل کې د افغانستان د حکومت د سولې د عالی شورا لغړو سره لیدلی دي. یو سل څلورو افغانانو د افغانستان تابعیت پریښی دی او د آسیا بی بی په نوم د وی پاکستانی مسیحي میړه د امریکا او برتانیې له مشرانو نه د مرستې خواست کړی دی.
قدر منو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لاوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم درته خبرو. سلګونو افغانانو د افغانستان د طبیعت پرې خودلو غوښتنه کړې ده.
زودی ممکن نیست که مثلا در یک اینها در جریان چه مراحل است.
په تیرو لسو میاشتو کې د 200,000 نه زیات افغانان د بهرنیو هیوادونو نه افغانستان ته ستان شوي دي.
در مجموع در سال 2018 از اول جنوری
په مجموعی ډول په 2013 کال کې شاوخوا 1,450,000 افغانان له ایران او پاکستان څخه وطن ته ستانه شوي.
د افغانستان حکومت وایي په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د کانفرنس په اړه د کابل او مسکو ترمن بحثونه لا هم روان دي. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس تر سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د اندونیزیا د حکومت لوړپوړو استازو او د دینی عالمانو د شورا یو دیارلس کسیز پلاوي چې تېره ورځ کابل ته رسېدلی په افغانستان کې د سولې په اړه د خبرو اترو د چټکتیا په غرض په د سولې د عالي د شورا سره خبرې کړې دي. د سولې د عالي شورا یوان سید احسان طاهری د یکشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې پلاوي کې د اندونیزیا د دینی عالمانو د شورا مرستیال او د اندونیزیا د جمهوری ریاست دفتر رئیس او څو دینی عالمان شامل دي. افغان چارواکو ویلي دي چې دوی له روسیې سره په مسکو کې د افغانستان په باب د سولې د غونډې د رابللو په باب لا کومې وروستۍ پریکړې ته نه دي رسېدلي. حکومتي مامورانو وویل چې په دې تړاو د کابل او مسکو ترمنځ بحثونه جریان لري. په کابل کې د امریکا خبریاله لیما نیازی د بهرنیو چارو وزارت د وایان صبغت احمدی له قوله رپورټ ورکوي چې روسانو سره د مسکو د غونډې د بحث د موضوع د څرنګوالي په اړه مذاکرات کیږي. احمدی ویل
تر اوسه زمونږ او د روسي چارواکو لخوا په دې اړه کوم توافق نه دی شوی او هغه موارد چې په احتمالي توګه پرې بحث کیږي او په احتمالي توګه یو ځای ته رسیږي د سولې د عالي شورا د غړو ګډون دی.
په عین وخت کې د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکړی چې غونډې ته د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په شمول اته افغان سیاسي مشران بلل شوي دي چې شپږوی بلنه منلې ده. خو په کابل کې د حامد کرزي دفتر مسؤول یوسف سحا امریکا غږ ته وویل چې روسیې تر دا مهاله کرزي ته په رسمي توګه بلنلیک نه دی استولی. توقع ده چې د مسکو په غونډه کې به د طالبانو په ګډون د 12 هیوادونو استازي برخه واخلي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. سږکال 401 افغانانو د خپل افغاني طبیعت د پرېښودلو غوښتنه کړې ده. د عدلیې وزارت وایي چې د 1390 لمریز کال له پیل نه تر دې مهاله په سلګونو افغانانو د افغانستان د طبیعت د خوشې کولو درخواستونه ورکړي وو. د دغه وزارت ویان امان ریاضت نن د یکشنبې په ورځ په کابل کې امریکا غږ ته وویل چې په همدې موده کې دریو بهرنیانو د افغانستان د طبیعت د اخیستلو درخواستونه ورکړي وو. د هغه په وینا د افغانستان د عدلیې وزارت د 1390 کال نه د شاوخوا 2900 افغانانو لخوا د افغاني طبیعت د پرېښودلو غوښتنلیکونه اجرا کړي دي او د افغانستان د طبیعت لپاره د 500 بهرنیانو وړاندیزونه منلي وو. په جلال آباد کې د برېښنا د ستونزې د حل لپاره کار پیل شوی دی. د ننګرهار د والي د ویان عطاالله خوږیاڼي په قول د لنډمحاله پلان له مخې کوشش کیږي چې د دینی عالمانو او قومي مشرانو په مرسته له مخالفانو سره د خبرو اترو له لارې د برېښنا قطع شوي مزي بیرته وصل شي. ویان ویل تمه ده چې د دوو میاشتو په موده کې به د برېښنا مزي د 5 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت یو خوندي ځای ته انتقال شي. په جلال آباد کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی په خپل رپورټ کې وایي چې د ښار خلک د برېښنا د کمبود په وجه له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د مهاجرینو د چارو وزارت وایي چې 6000 زیات افغانان د ترکیې نه او 3000 نور د اروپایي هیوادونو خپل هیواد ته سکل رسانه شوي دي. د هغه کسانو چې په اروپا کې د خژن په تکل په قاچاقي لارو ترکیې او بیا له ترکیې نه اروپا ته مخه کړې وه. نامعلومو ټوپکوالاو نن د یکشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت د سرخرود په ولسوالۍ کې په یو تاجر باندې ډزې کړې دي او ځای په ځای وژلی دی. په کابل کې د آزادې ارادیو د رپورټ له مخې تر اوسه لا د هغو 28 ملکي او نظامي مامورانو مړي د طالبانو سره پراته دي چې څو ورځې مخکې په فرا کې د یوې نظامي هلیکوپټرې د سقوط په نتیجه کې وژل شوي. طالبانو ویلي که حکومت هغوی ته د قندهار د ولایت د وژل شوي امنیت قمندان جنرال عبدالرازق د قاتل مړی وسپاري نو دوی چمتو دي چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په منځګړیتوب د وژل شوو کسانو مړي د هغو کورنیو ته حواله کړي. د برن ټیلر په نوم یو امریکایي عسکر چې د شنبې په ورځ په کابل کې د یو افغان عسکر په ډزو کې وژل شو د امریکا د لویدیځ ایالت یوتا د شمالي اوګډن د ښار ښاروالو او د یوتا ایالت د ملي کار د احتیاطو د عسکرو د عسکر په توګه په افغانستان کې د نظامي خدمت دوهمه دوره سرته رسوله. ناټو په یو بیان کې چې نن د یکشنبې په ورځ خپور کړی ویلي چې ټیلر د اوو اولادونو پلار او مخکې په عراق کې هم دوه دورې نظامي خدمت اجرا کړی و. د آسیا بیبی په نوم د هغې سوی ښځې مدافع وکیل د امریکا د مرګ له ویرې له پاکستان نه بهر ته تښتېدلی دی چې د توهین رسالت د جنایي قانون له مخې 8 کاله پخوا نیول شوې وه او تېره هفته د پاکستان سترې محکمې بری ذمه کړه. نور تفصیل له شکر الله رحیمزوی نه واورئ.
د مسیحي میرمنې آسیا بیبی وکیل سیف الملوک د پاکستان نه نامعلوم ځای ته تښتېدلی. ښاغلی ملوک آسیا بیبی چې اسلام ته د سپکاوي په تور د مرګ په سزا محکومه شوې وه وژغورله. ملوک د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې هغه ځکه بهر ته ځي چې قهرجن خلک یې ونه وژني. هغه دا هم ویلي دي چې د خپلې کورنۍ په اړه اندېښنه لري. تر اوسه نه ده معلومه چې هغه څنګه او چیرته تللی. پاکستاني چارواکو هم د هغه په اړه څه نه دي ویلي. ښاغلی ملوک د پاکستان په داسې حال کې وځي چې د دې هېواد یو حکومتي پلاوی د اسلام پالو ډلو سره د مظاهرو او اعتراضونو د ختمولو په حق لا یوې پریکړې ته ورسید. په همدې حال کې پولیس وایي د هغو مظاهرچیانو د جملې نه چې د سی بی بی د خوشی کېدو نه وروسته یې کړی دي تر 150 پورې کسان یې بندیان کړی دي. په دې کسانو تور دی چې د مظاهرو پر وخت خلکو ته مالی زیان اړولی، ځینو ځایونو ته یې ورچولی او یا د مظاهرو پر وخت د تشدد نه کار اخیستی. اشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
لبلخوا د ای پی خبری اژانس د یو روستي رپورټ لمخې د آسیا بیبی میړه اشق مسیح د امریکا او برېټانیا له مشرانو نه مرسته غوښتې ده. هغه د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او د برېټانیا د صدر اعظم میرمن تریزا می په نوم په یو لیک کې غوښتنه کړې ده چې پاکستان کې ژوند په خطر کې دی او په وتلو کې د سره کومک وکړي. د بحرین د استیناف علي محکمې نن د یکشنبې په ورځ دغه هیواد د شاهي دولت دریو سیاسي مخالفانو ته د دایمي حبسزا واوروله. شیخ علي سلمان او د هغه درې ملګري چې د شیعګانو د منل شوي ګوند الوفاق په غړیتوب تورن شوي چارواکو قطر ته د جاسوسۍ په الزام باندې نیولي وو. او پولیسو د سکاټ بیریلی په نامه د هغه 44 کلن ټوپکوالا هویت معلوم کړی دی چې جمعې په ورځ د امریکا د فلوریډا په ایالت کې د یوګا په یو سټوډیو کې دننه ډزې وکړي. یوه 21 کلنه محصله او د فلوریډا دولتي پوهنتون یوه 16 کلنه استاد یې وویشتله او یې وژلې. دا د دې سات خبرونه.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه واردل په موکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د عدلي وزارت وی په روان لمریز کال کې له 400 زیاتو افغانانو د خپل طبیعت د پریښودلو غوښتنه کړې ده. د حقوقي چارو کارپوهان د افغانانو له خوا د طبیعت پریښودل د افغانستان په زیان ګڼي او له افغان حکومت نه غواړي چې د دغه ستونزې د لرې کولو لپاره جدي اقدامات وکړي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د عدلی وزارت وایي چې د 1499 کال لپاره خطر دی مهاله سلګونو افغانانو د تابعیت د پریخودلو درخواستونه کړې دي. دا دغه وزارت ویاند امان ریاست امریکا غږ آشنا ته وویل چې سږ کال 401 افغانانو د خپل تابعیت د پریخودلو غوښتنه کړې، خو په دې موده کې یوازې 3 بهرنیانو د افغانستان د تابعیت اخیستلو وړاندیز کړی دی. ښاغلی ریاست وویل چې د دغه شمیر کسانو غوښتنلیکونه تر اوسه تایید شوي نه دي او تر کار لاندې دي. هغه وویل دا په لنډ وخت کې ممکن نه ده چې مثلا په یوه یا دوه میاشتو کې دا ډول کار ممکن وي، نو ځکه هغه غوښتنلیکونه چې مطرح شوي دي لا هم تر کار لاندې دي او نهایي شوي نه دي چې څومره دا درخواستونه منل کیږي او که نه منل کیږي. خو د هیواد د قوانینو په اساس 301 درخواستونه چې پکې د افغانستان له دولت څخه د تابعیت د پریښودلو مسله مطرح شوې ده دا تر کار لاندې دي. د ښاغلي ریاست پر وینا د افغانستان د عدلي وزارت د 1499 کال له پیل څخه تر اوسه د شاوخوا 2900 افغانانو د تابعیت د پریښودلو غوښتنلیکونه اجرا کړي، خو د افغانستان د تابعیت د اخیستلو لپاره یې د 500 بهرنیانو وړاندیزونه هم منلي دي. د افغانستان د عدلي وزارت د نورو هیوادونو د تابعیت ترلاسه کول او په بهر کې د زده کړو مسله د افغاني تابعیت د پریښودلو عمده لاملونه ګڼي، خو وایي چې بېوزلي، جګړه، بیکاري، سیاسي بېثباتي او نورې ستونزې هم په دې برخه کې اغیز کړی دی. د حقوقي چارو کارپوهان وایي هغه افغانان چې په افغانستان کې د سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو په اساس د خپل هیواد پریښودلو ته اړ کیږي، په یو شمیر بهرنیو هیوادونو کې د تابعیت اخیستلو په بدل کې ترې د افغاني تابعیت پریښودلو غوښتنه کیږي. د حقوقو او سیاسي علومو استاد فاروق بشر امریکا غږ آشنا ته وویل چې د افغانانو لخوا د خپل تابعیت پریښودل د افغانستان په زیان دی او افغان حکومت باید د دغې ستونزې د لرې کولو لپاره جدي اقدام وکړي.
تقریبا 40% افغانان وزګار دي، کار نشي پیدا کولی، مجبور دي چې خارج ته لاړ شي. کله چې خارج ته ځي زمینه نه مساعدېږي چې لکه نورو غوندې په رقابت کې کار پیدا کړي، مګر دا چې تابعیت واخلي. نو له دې کبله زه فکر کوم که چیرې د افغانستان هر افغان وزي او تابعیت لاسه ورکړي دا وایي او زیاده افغانستان ته، ځکه اکثرا دغسې کسان چې وزي او تابعیت اخلي دوی تعلیم یافته کسان دي او تعلیم یافته کسان له لاسه ورکول دا یو سیاسي، اجتماعي او اقتصادي ضایه ده د افغانستان ملت او حکومت ته.
دا شنونکو پر وینا کله چې دولتونه د خپلو وګړو لپاره د هوسا او آرام ژوند د زمینې په برابرولو کې پاتې راشي، دا د دې لامل کیږي چې خلک په هوسا او پرمختللو هیوادونو کې د تابعیت ترلاسه کولو لپاره له خپل تابعیت څخه تیر شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان حکومت وی په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د کانفرنس په اړه د کابل او مسکو ترمنځ بحثونه لا هم روان دي او تر اوسه کومې وروستۍ پریکړې ته نه دي رسیدلې. د همدې موضوع تفصیل د امریکا غږ د خبريالې لیمینیازي پر رپورت کې اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي امریکا غږ ته ویل چې د مسکو د ناستې په اړه افغان حکومت او روسي چارواکي تر اوسه کومې هوکړې ته نه دي رسیدلې او وایي چې افغان حکومت ته لا هم د دغې ناستې د ترسره کېدو نیټه او د ناستې د څرنګوالي موضوع د بحث وړ ده.
تر اوسه زموږ او د روسي چارواکو لخوا په دې اړه کوم توافق نه دی شوی او هغه موارد چې په احتمالي توګه پرې بحث کیږي او په احتمالي توګه یو ځای ته رسیږي د سولې د عالي شورا د غړو ګډون دی. خو دا چې حکومت به څرنګه ګډون کوي او د ماسکو د ناستې د بحث موضوع به څه وي، په دې موضوعاتو بحثونه روان دي او زموږ بحثونه پای ته نه دي رسیدلي.
ښاغلی احمدي وویل چې افغان حکومت له هر هغه هیواد څخه چې د سولې په برخه کې اقدامات کوي هرکلی کوي، خو افغان حکومت په دې برخه کې خپل شرایط لري چې یو له دغو شرایطو څخه د افغانانو په رسمي مالکیت د سولې پروسې مخته بیول دي. رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکړی چې د مسکو ناستې ته د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون اته افغان سیاسي مشران بلل شوي دي چې شپږ تنو یې دغه بلنه منلې ده. د ښاغلي کرزي د رسنیز دفتر مسؤول یوسف سها امریکا غږ ته وویل چې روسیه تر دا مهاله ښاغلی کرزی په رسمي توګه دغې ناستې ته نه دی بللی. د طالبانو د حکومت یو پخوانی چارواکی وحید مژده په دې باور دی چې که چیرې امریکا او افغان حکومت د مسکو په ناسته کې ګډون ونه کړي، دا به د روسیې لپاره دا معنا ولري چې امریکا نه غواړي په افغانستان کې د سولې راتګ ته زمینه برابره کړي.
دا غونډه به ترسره شي. یو مسله په دې کې مهم دی، هغه دا دی چې روسیه که افغانستان او امریکا شرکت ونه کړي روسیه لپاره دا ډېر ښه شرایط برابر شي، ځکه روسان آسیا میانه هېوادونه او نور هېوادونه ته چې دوی ورته بلنه ورکړې دي هغوی ته به ووایي چې امریکا په رښتیا افغانستان کې د سولې طرفدار نه دی او نه غواړي چې د سولې په پروسه کې د نورو هېوادونو مخصوصا د منطقې هېوادونو په ګډون ولري.
د سیاسي چارو شنونکی شهزاده مسعود بیا وایي چې د افغانستان د سولې په تړاو چې هره ناسته ترسره کیږي باید ملاتړی وشي.
د نړۍ په هر برخه کې چې دا ډول کنفرانسونه ترسره کیږي باید ملاتړی وشي. تاسو وګورئ د ښاغلي سلمی خلیلزاد د سولې هڅې هم د افغانستان د خلکو ملاتړ لري، خو په دې شرط چې د پردې تر شا د هیوادونو ترمنځ کومه معامله ونه شي او هر څه چې کیږي د افغانستان له خلکو سره شریک او د افغانستان ملي حاکمیت هم په پام کې ونیول شي.
روسیه ویلی چې د افغانستان په تړاو د مسکو ناستې ته د طالبانو د استازو په ګډون 12 هیوادونه بلل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو لسو میاشتو کې شاوخوا 200,000 افغانان د ایران او پاکستان په ګډون له بهرنیو هیوادونو نه افغانستان ته ستانه شوي دي. په موقع په دې اکله له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د روان میلادي کال له پیل څخه د اکتوبر د میاشتې د 23 ورځې تیرې پنجشنبې پورې د ګاونډیو هیوادو په ګډون د بهرنیو هیوادو څخه له 200,000 څخه زیات افغان مهاجرین خپل هیواد ته ستانه شوي چې زیات شمېر یې د ایران او پاکستان څخه افغانستان ته تللي دي. د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو د وزارت مرستیال ویان محمد رضا باهر امریکا ته آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې دغه شمېر شاوخوا 40,000 د ترکیه او یو شمېر اروپایي هیوادو څخه هم افغانستان ته ستانه شوي دي.
در سال 2018 از اول جنوری
په مجموعي ډول په 2013 کال کې شاوخوا 1,500 افغانان له ایران او پاکستان څخه وطن ته ستانه شوي چې دغه شمېر 1,300 تنه له ایران او پاتې له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي.
از پاکستان آمده
د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ویند د معلوماتو له مخې له ایران څخه په ستانه شوو افغانانو کې 1,300 هغه افغانان دي چې په دغه هیواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد نه لرل. د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي دا شمېر افغانان اکثره جره او له کورنیو پرته ایران ته د کار لپاره تللي وو چې ډېر شمېر یې دغه هیواد پولیسو نیولي او افغانستان ته اړولي دي. د مهاجرینو او ستنیدونکو د چارو وزارت وایي چې په روان کال کې د یو شمېر اروپایي هیوادو څخه شاوخوا 2,300 افغانان او همداشان شاوخوا 1,000 نور افغانان له ترکیې څخه افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. دغه وزارت د معلوماتو له مخې ترکیې یوازې تېره اونۍ 500 افغانان افغانستان ته ستانه کړي دي. قسم له ترکیې او یو شمېر اروپایي هیوادو څخه اکثره ستانه شوي افغانان وایي چې له دغو هیوادو په زور شړلو ته اړ شوي، خو د مهاجرینو او ستنیدونکو د چارو وزارت مرستیال ویان دا نه مني او وایي چې په دغو هیوادو کې شرایط داسې برابر شوي چې افغان مهاجرین د ستنیدلو پرته بله لار په مخ کې نه ویني.
از ترکیه روند بازگشت افغانها به گونه است
له ترکیه څخه د افغانانو د ستنیدلو بهیر په ډیر ډول دی چې هلته افغانانو ته د کار زمینه او هم له هغه ځای اروپایي هیوادونو ته ډیره زمینه برابر نه ده. هغوی له داسې شرایطو سره مخ کیږي چې په خپل افغانستان ته ستنیدلو ته زړه ښه کړي.
افغانستان
د دغه وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال له ترکیه څخه د افغان مهاجرینو ستنیدلو بهیر یو څه منظم شوی او دا هیواد له دې وړاندې چې افغانان افغانستان ته ستانه کړي د هغوی د نومونو یو لیست افغان حکومت سره شریک کړي. د مخه ترکیه پرته له افغان حکومت سره د سلام مشورو اکثره افغان مهاجرین په خپل سر له دغه هیواد څخه افغانستان ته ستنول. دوه تنه افغانان چې یوې له اتریش او بل له برتانیې څخه افغانستان ته ستانه کړی شوي وایي د ستنیدلو په وخت ورسره په افغانستان کې د مرستو ژمنې هم شوي وي، خو ستنیدلو وروسته د 14 ورځو لپاره په یو هوټل کې د اوسېدلو د مصرف پرته چا ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې.
خپله پوهېږي چې لاره کې څه رقم مشکلات دي. یونان په یونان لاره تللي وو، هغسې اوبو په لاره مرګ تندې هر څه شی مو لیدلی دي. مونږ هر څه ولیدل، مونږ راغلو دلته، مونږ لاړو هلته اتریش ته، بېرته مونږ دلته راولېږلو. اشرف غني وایي امضا کړې ده، مونږ هلته راوستې ولته مونږ ته هوټل لا کړی دی 14 ورځو لپاره. وایي 14 شپې به تاسو دلته هوټل کې استئ، دېنا بعد به مونږ وباسي. مونږ چېرته لاړ شو بیا؟ مونږ ته ویلي وایي کومک در سره کوي. مونږ ته مونږ سره هېڅ کومک هېڅ شی هم دلته نه دی شوي.
زما نوم خالد ده، زه د لغمان ولایت اوسېدونکی یم. زه انګلیس ته تلم تقریبا یو کال زیاتو کم پلاره کې تیر کې اروپای ملکونو کې په د ایران او د ترکیې او د ملکونو د لار زلاله نو والته تقریبا درې درې نیم کال زوم خو جما کې سریپیو شو مالته زانډریج په حساب انتلو مزیر سند کې او زه قبول نکرم
خو د افغانستان د مهاجرینو او سړیدونکو چارو وزارت دغه افغانانو ادعا چې ګوندی اروپایي هیوادونه د افغان حکومت سره د یوې موافقې له مخې افغانان بیرته د هغوی هیواد ته ستنوي ردوي او وایي چې اروپایي هیوادونه یوازې هغه شمېر افغانان خپل وطن ته شړي چې په دغه هیوادو کې د محکمو لخوا د اوسېدلو غوښتنلیکونه رد شوي وي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمی او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د فراه ولایت د والی وایندوی په دغه ولایت کې درا خورزیدلې الوتکې په پیښه کې د وژل شوو یو شمیر کسانو جسدونه د قومي سپینګیرو او سره صلیب په همکارۍ د فراه مرکز ته انتقال کړ دي. د دفاع وزارت هم وایي چې د پاتې کسانو د جسدونو د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. نو تفصیل د ازادي راډیو د همکار واصل وصال په رپورټ کې اوري.
په فراه ولایت کې د ملي اردو د هلیکوپټر له سقوطه شپږ ورځې تیریږي، خو لا هم په دغه پیښه کې د وژل شوو یو شمېر کسانو جسدونه لا درک دي. د فراه د ولی ویان ناصر مهری د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د وژل شوو کسانو له ډلې د 1200 جسدونه تر دې مهال ترلاسه کړي او د نورو لپاره هم هڅې روانې دي.
تلاشونه روان دي اوس پیل هم چې وکولای شو د قومي مشرانو له لارې څخه درسته سلسله په همکاري سره وکولای شو هر تنظیم فراه انتقال کړو، او که هغه امکانات بیانی بیا موږ په د نظامي د لارې څخه عملیاتونه چې بي د نظامي او عملیاتو په ترڅ وکولای شو هغه جنازې پاتې جنازې به فرات انتقال کړو. تقریبا موږ دولس جنازې را انتقال کړې دي او پاتې تقریبا دیارلس تر څوارلس نور جنازې هم ورسره دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دفاع وزارت یو هلیکوپټر د چهارشنبې په ورځ د فراه په انردرې ولسوالۍ کې وغورځېد چې له امله یې د 200 ظفر قل اردو مرستیال او د هرات د ولایتي شورا د رئیس په ګډون 15 کسان پکې ووژل شول. دفاع وزارت وایي یاد هلیکوپټر د زیات وزن او تخنیکي ستونزو له امله غورځېدلی، خو وسلوالو طالبانو بیا د دغې هلیکوپټرې د ویشتلو ادعا کړې او ویلي دي چې په دغه پیښه کې د وژل شوو کسانو جسدونه له دوی سره دي او دوی په بدل کې د جنرال عبدالرزاق د قاتل جسد غواړي. د طالبانو دغه غوښتنه مو د فراه د والی ویان ناصر مهری سره شریکه کړه، خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. ښاغلي مهری وویل دوی هڅه کوي چې پاتې جسدونه هم د قومي سپینګیرو او سره صلیب په همکارۍ ترلاسه کړي او که نتیجه ورنه کړه پوځي عملیات به وکړي. بلخوا د ولسی جرګې د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې د ولسی جرګې یو شمېر غړو له حکومت وغوښتل چې په فراه ولایت کې د سقوط شوې هلیکوپټرې لامل له دوی سره شریک کړي چې دغه هلیکوپټر ولې او څنګه سقوط کړی. له دې ډلې نادر خان کټوازی وویل چې په دغه پیښه کې د وژل شوو کسانو کورنۍ لا هم د خپلو عزیزانو د جسدونو په تمه دي، خو حکومت تر دې دمه نه دی توانېدلی چې په دغه پیښه کې د وژل شوو کسانو جسدونه پیدا او کورنیو ته یې وسپاري. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د ولسی جرګې د شنبه ورځې عمومي غونډې ته وویل
در مورد تخلیه اجساد
دی وایي موږ د جسدونو د ترلاسه کولو لپاره په جګه کې عملیات ترسره کړل. له بده مرغه چې هلته جسدونه نه ول. اوس مهال زموږ استخباراتي برخې د موقعیت تثبیتولو باندې کار کوي. موږ په سیمه کې عملیاتو لپاره پوره چمتووالی لرو چې د وژل شوو کسانو د جسدونو د ترلاسه کولو لپاره ترسره شي.
اجرا کنیم.
د ښاغلی بهرامي په خبره په فراه کې د هلیکوپټر د سقوط پیښه تر جدي څېړنو لاندې ده، خو د په خبره د لومړنیو معلوماتو له مخې دغه هلیکوپټرې د زیات وزن او تخنیکي ستونزو له امله سقوط کړی ده.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
په زرګونو ایرانیانو نن په تهران کې د امریکا د پخوانی سفارت مخې ته د 1990 کال پاسون کلیزه په مظاهرو ولمانځله، خو دا ځل په داسې حال کې په مظاهرې وتلو چې امریکا غواړي د دوشنبه په ورځ په ایران نوي اقتصادي بندیزونه ولګي. د همدې موضوع تفصیل په رپورټ کې اوري.
د ترامپ حکومت د جمعې په ورځ په ایران باندې د امریکا د هغو بندیزونو د لګولو اعلان وکړ چې په 2015 کال کې د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اتومي معاملې د لاسلیک سره لری شوي وو.
دا معامله د امریکا لپاره ډیره بده معامله و. باور وکړئ ایران به هیڅکله اټومي وسلې ترلاسه نه کړي.
ایرانی چارواکی وی په ایران د امریکا بندیزونه یو ناکامه هڅه ده.
اکنون آقای ترامپ همچون صدام
ولسمشر ترامپ هم د عراق د پخوانی دیکتاتور صدام حسین په څیر د ایران سره د جګړې پریکړه کړې ده. هغه غواړي چې ایرانیان مستقیم تر فشار لاندې راولي او شکنجه یې کړي. هغه د ایران په تیره د ښځو او ماشومانو خلاف د جګړې اعلان کړی دی.
ایران د مخاله د اقتصادي بحران سره مخ دی، خو ایرانی چارواکي هڅه کوي چې دغه بندیزونه کم اهمیت وښيي. د ایران د پارلمان یو سخت دریځ غړی وایي هیله لري چې دا بندیزونه به د امریکا لپاره یوه ستره ماته ثابته شي.
امید داریم این شروع
مونږ هیله لرو چې د ایران پر تیلو باندې د امریکا بندیزونه به د امریکا د ناکامۍ پیل وي. مونږ په دې ایمان لرو دا بندیزونه به زموږ د خلکو لپاره اقتصادي ستونزې او مشکلات جوړ کړي، خو مونږ به یو ځل بیا پر خپلو پښو درېدو ته اړ کړي.
بلخانن په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو کلیزه ولمانځل شوه.
مردم ایران هم فشار اقتصادی
ایرانیان په دسترخوان باندې اقتصادي فشار احساسولی شي. همون په دې اړه حکومت ته شکایت کوي. خدا به ایرانیان د اسلام او د اسلامي انقلاب د رزقتو څخه لاس اخیستو ته نه اړتي.
مظاهره کوونکو مرګ پر امریکا او مرده باد اسرائیل شعارونه ورکول. د مظاهره چیانو لخوا په 1979 میلادي کال کې د امریکا په سفارت برید او د یو شمیر امریکایي ډیپلوماتانو برمتنیول د دې سبب شول چې واشنگتن له تهران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. او سم پام کوي د روانه خبرونې وروستی ریپورت ته. په افریقا کې له آزاد ژورنالستانو سره د وخت د حکومتونو لخوا له ناروا او تیرینه کار اخلي او دا وخت تحقیقاتي ژورنالیزم او ژورنالستان په اکثرو افریقایي هیوادونو کې له خطر سره مخ دي. د امریکا غږ د خبریال انیتا پاول د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو لولي.
په پرله پسې ډول ګواښونه چې اصلي کسان یې نه پیژندل کیږي، د پولیسو ځورونې، د چارواکو دښمنۍ، دوامداره مراقبت او نظارت، دا ټول هغه څه دي چې ژورنالستان دې ته اړ کوي چې خپل کار سانسور کړي یا ځان ګوښه کړي او یا د ملک نه وتښتي. خو په دې ټولو کې کمه تنخوا هم د ژورنالستان یو بل غټ مشکل دی. دا په افریقا کې د یو ژورنالیست ژوند دی. سړی مشي هر کله
راشي.
دا په افریقا کې د ځپلو، ځورولو، قتل او بندیانولو قصه ده. هلته پر خلکو باندې ډېرې سختې تیریږي. د جنوبی افریقا د پونتون د ژورنالیزم د څنګه پروفیسر انټن هاربر چې د کلنی کانفرنس منتظم و، د کلنی کانفرنس د منتظم په توګه په سلګونو افریقایي تحقیقاتي ژورنالیستان په جوهانسبرګ کې راغونډي چې په مهمو مسایلو باندې وغږیږي او خپلو منځونو کې ارتباطات پیدا کړي. دغه ژورنالیستان اداري فساد برالعه کوي، د بشري حقوقو سرغړونې رسوا کوي، د داړمارو ډلو، د مخدره موادو، د قاچاقبرانو او د وحشي ځناورانو، د تاجرانو له مخونه پرده پورته کوي. ژورنالیسته مانو ګیدی د همدغو خلکو په مقابل کې د سومالیا په پایتخت مګدیشو کې چې یو بیام نه ځای دی ودرېدله. مانو ګیدی په افریقا کې د ښځو د سنتولو موضوع څېړي چې د نړیوالو خیریه موسسو د خوراکي موادو د غلا کولو او بیرته خوشې کولو مسلې راسپړي او د وسلوالو ملیشو د حکومت او د سومالی د قبیلو ترمنځ بحران په باره کې رپورټونه لیکي. ګیډي وای تل ورته ګواښونه کیږي، خو زیاتره نه پیژندل کیږي چې دغه کسان څوک دي. زما په فکر تحقیقاتي ژورنالیزم په دنیا کې تل له خطر نه یو ډک مسلک دی. په تیره بیا په سومالیا کې چې له خطره ډکه سیمه ده، په سومالیا کې تحقیقاتي ژورنالیزم اسانه کار نه دی. د بې سرحده خبریالانو د مؤسسې ډله وای په افریقا کې سومالیا د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. وژل شو. څلور نور ژورنالیستان په 2018 میلادي کال کې وژل شوي. په تانزانیا کې د ژورنالیستانو د ساتنې کمیټه وایي چې حکومت په تیرو درېو کلونو کې یو لړ سخت قوانین نافذ کړي دي او ژورنالیستان او بلاګران یې کړولي دي. ژورنالیست کیون متاندیکو چې وی ورځپاڼې ته رپورټونه لیکي وای هر ورځ دغه مشکلات احساسوي. مختلف
نامعلوم ټوپکوالاو نن د یکشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت د سرخورود په ولسوالۍ کې پر یوه تاجر باندې ډزې کړې دي او ځای په ځای باندې وژلی دی. د ازادۍ راډیو د رپورټ له مخې تر اوسه لا د هغو اتیشو ملکي او نظامي مامورانو مړي د طالبانو په لاس کې دي چې څو ورځې مخکې په فرا کې د یوې نظامي هلیکوپټرې د سقوط په نتیجه کې وژل شوي وو. او د برنت ټیلر په نوم یو امریکایي عسکر چې د شنبې په ورځ په کابل کې د یو افغان عسکر په ډزو کې وژل شو د امریکا د لویدیځ ایالت یوتا د شمالي اوګډون د ښار ښاروالو او د یوتا ایالت د ملي ګارد احتیاط د عسکر په توګه په افغانستان کې نظامي خدمت دوهمه دوره سرته رسوله.
درنو ولیدونکو نن ساته خبری دوه پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د تاریخ خبرونه اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مو شي.